تشکر از پیام هایتان. یک و نیم پس از چاشت با وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه روان میلادی به اسلام آباد خواهد رفت. این را یک مقام ارشد در کابل که خواست نامش افشا نشود دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواهان صلح و رفاه برای مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان شده است. زلمه خلیلزاد دیروز در تویترش نوشت: امیدوار است مردم افغانستان در این ماه فکر کنند، ببخشند و تعهداتشان را به ختم خشونت و برقراری صلح تجدید نمایند. یک قماندان اردوی ملی در بغلان میگوید در عملیات شب گذشته کماندوها در ساحه دند غوری 13 طالب کشته شده است. جنگجویان افراطی بر دو کاروان نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شمال غرب پاکستان حمله کردند. به گفته مقامها در نتیجه این حملات 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی ناتو از نتایج احتمالی خریدن سیستم دفاع هوایی روسی توسط ترکیه ابراز نگرانی کرده است. یانس استولتنبرگ این نگرانی خود را در کنفرانس خبری مشترک دیروز خود با وزیر خارجه ترکیه در انقره ابراز داشت. و رهبر کاتولیکان جهان وارد مقدونیه شمالی شده است. سفر امروز پاپ فرانسیس اولین دیدار او از این کشور کوچک بالکان است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا آزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونې د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت هغه ارګان چې د وسلوالو په وړاندې د جګړې ډګر تود ساتلی، خو بیا هم ډیری وخت د ګڼو انتقادونو سره مخ وي. ناسم مدیریت، سیاسي ګمارنه پر وخت نه تجهیزول، فساد پر ضوابطو د روابطو حاکمیت، اند تیلوغلا او داسې نور هغه موارد دي چې دفاع وزارت ورباندې تورن کیږي. این انتقادها و موارد فساد باعث شد حتی نهادهای ناظر و جهانی بر موجودیت فساد حتی در یونیفرم نیروهای دفاعی افغان نیست تاکید کنند. پیش از این اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است هرچند یونیفرم پلنگی برنگ جنگلزارها برای نیروهای دفاعی افغان حدود 28 میلیون دلار هزینه داشته است، اما این یونیفرم تنها برای 2% خاک افغانستان مناسب است. دانون روزی خبرونه دغه موضوع او د افغانستان دفاع وزارت کې د فساد موارد ته ځانګړې شوې ده. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دېونی په خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند خاغلی محمد زبیر عارف او د ولسی جرګې د 14مې دورې د دفاعي چارو کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی لمک سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خاغلی عارف نه پیل کو، هغه په دې اړه باندې چې نو د نوې کال په پیل دو سره تاسو په دې اړه باندې یا د فساد سره د مبارزې په برخه کې کلنی پلان جوړ کړی دی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې سلام تاسو ته او جناب محترم وکیل صاحب او ټول اوریدونکو ته یو ودان ریمانه. زمونږ پلان فکر کوم چې مونږ ټول نړیوالو ته وړاندې کړ چې هغه د تیر اونۍ کې د دولت د رسنیو د مرکز له لوري نشر ته ورسېده. نو په هغه کې ټول موارد مونږ په ګوته کړي وو چې هغه که د فساد پر وړاندې وو که هغه زموږ لاسته راوړنې وي او چې څومره زموږ کړنې وي د تیر کال په هکړه هغه موږ ټولو هیوادوالو ته ور سره خوا کې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړ.
زما هدف د فساد سره د مبارزې پلان کلنی پلان دی. پخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستراتیژي جوړوه. کله چې د فساد سره د مبارزې هغه ځانګړې اداره لغو شوه نو هر ادارې ته دا مکلف په دې وګرځېدل چې دوی باید د فساد سره په ځانګړې توګه د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید کلنی پلان جوړ کړي. نو د تیر کال موضوعات خو ویل چې د نوي کال دپاره یعنی اوس کال چې روان دی د دې روان کال دپاره تاسو داسې پلان جوړ کړی دی؟
زمونگا تل دا موضوع روانوی د فساد پر وړاندې مبارزه دا نه ده چې د پاره مونږ بلکې دا له پیل نه تر دې دمه پورې مونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د حقوقو ریاست په دې چوکاټ کې کار کوي د مفتشت چوکاټ دی او همداسې د تفتیش دا غټ ریاستونه دي چې په دې کې په لوړ تعداد کسان کار کوي تر څو چې په بعضو برخو کې کم شواهد مونږ ته ترلاسه شي یا بعضې اوراق مونږ ته مشکوک وي په هغه باندې مونږ بررسي کوو چې دا زموږ د دفاع د وزارت د اساسي کړنو ځینې دی.
د پلان د جوړولو یو له اساسي مواردو یا هم هغه معیارونو چې ورته ټاکلې پلان پې جوړي کې هغه زیانمننې دي او دغه زیانمننې باید په خپل پلان کې سړی ولري. تاسو د فساد له درکه کوم موارد نه زیان وینې یا هم تاسو په دغه پلان کې ځای کړی دي چې باید له هغې سره مبارزه وکړي؟
ګورې پخوا څه داسې اکثر بعضې رسنیو نه به تاسو موردلي چې هغه که زمونږ د اردو په چوکاټونو کې د جزو تامونو که هغه د تقرر و که هغه د تیلو برخه وه که د لوجستیک برخه وه که د اقبالاتو برخه وه یو څه ناڅه رسنیو ته بعضې موضوعات وتل خو تر ډیره بریده پورې هغه په حقایقو باندې ډیر زیات استوار نه و. اوس زمونږ مسائل تقریبا مونږ ډیر حل کړی دي. مونږ اوس د فساد مخنیوی دومره لوړه پیمانه باندې کړی دی. مونږ دا نه ردو چې په دفاع وزارت کې به دا غمیزه یا دا پدیده نه وي په مکمله توګه باندې مونږ کوشش کوو چې دا مکمل ختم کړو له منځه ویسو او د لپاره مونږ ډېرې کړنې کړي. د مثال په توګه اوس د دفاع په وزارت کې ټول چوکاټونه کمپیوټر په ذریعه باندې اسمبل شوي دي. که هغه د تقرر دی که هغه د جزتامونو د اکمالات دی که هغه د البسې دی که هغه د معاشونو دی دا مکمل بایومیټریک شوي دي. زه تاسو دا وایم چې زمونږ 99.9% مونږ په دې خپل گزارش کوم خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کړ زمونږ 99.9% زمونږ ټول ځواکونه جزتامونه چې څومره دي هغه بایومیټریک شوي دي. یعنی یو وخت داسې هم خبرې کېدې چې خیالي ځواکونه شته په بعض ځایونو کې په بعضې پوستو کې په بعضو ولایتونو کې. اوس دا تشویش رفه دی او ورځ تر بلې مونږ د دې دپاره کار کوو پلان کوو. زمونږ تقریبا درې څانګې په دې باندې کار کوي.
یعنی تاسو خپل سرتیرو ته دا ډاډ ورکولی شئ چې نن ورځ په دفاع وزارت کې یو خیالي سرتیری هم نشته په داسې حال کې چې موږ شکایتونه ترلاسه کړي هغه په دوو مواردو کې. یعنی دو ډول خیالي سرتیری، یو دا چې اصلا هغه تشکیل نشته په نوم د سرتیرو باندې یو لیست لري. بله خبره دا چې ځینې سرتیری چې مرګ ژوبله ورته رسیږي قرباني شوي دي دوی یعنی عملا په تشکیل کې حضور نه لري خو هغه لیست د شان هم دوی نه دي حذف شوي بلکې همدا اوس هم د هغو قربانیانو په نوم باندې یا ماشونه یا هم امتیازات اخیستل کیږي.
نه دا داسې نه داسې ما تاسو ته مخکې ویلي چې زمونږ اوس ټول ځواکونه څومره د اردو چوکاټ چې دی مکمل بایومیټریک سیستم باندې هر هغه سړی چې موجود دی تشکیل دغه بایومیټریک دغه تشکیل پر اساس جوړ شوی دی. یو تن مونږ خیالي عسکر نه لرو، نه بریدمن لرو، نه افسر لرو او نه سرتیری لرو. یعنی یو تن هم اوس وجود نه لري چې کله تشکیل نه وي یو سړی بایومیټریک کېدی نشي او چې کله بایومیټریک نشي هغه ته د معاش ذریعه نشته ځکه هر څه په ماشین باندې اوس روان دي. نو دا شی اوس د دفاع په وزارت کې په مکمله توګه خاص کر د معاشاتو پیسې کې یا د خیالي ځواکونو پیسې کې دا بالکل وجود نه لري. زه تاسو دا
لیکل څخه دا سیستم
دا اوس موږ د تیر کال نه دا موضوع خو تقریبا د 2-3 کال نه روانو په فیصدي کچه باندې 40% او تقریبا داسې 40% او 80% په میاشتو په روبوار باندې دا موږ تقسیم کړو. یعنی دا موږ یو هدف ټاکلو چې دغه ځواکونه په څومره وخت کې دا تقریبا د 10% په لوړه کچه زموږ د تیر کال د لاسته راوړنو زیدل.
خو لکه سیګار او ځینې نور راپورونه چې په دې اړه باندې تاسو فکر څه وایي چې
دا ټول هغه سم راپورونه په دې موارد کې نه و. دا غیر راپورونه په نور برخو کې و چې هغه د خیالي ځواکونو پیسې کې او په د خیالي ځواکونو پیسې کې دا غیر راپور کې ډیر زیات داسې ویل شوی نو.
خو راځو د نور موضوعات چې مثلا ډیرې زموږ اوریدونکي چې هغه هم د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي موږ سره اړیکې نیولې ده. دوی هم شکایتونه لري. یو له اساسي شکایتونو څخه دوی ته په وخت د مرستې نه رسیدل دي چې دوی کله کله بند وي په محاصره کې وي په وخت دوی ته تجهیزات نه رسیږي. دوی له ستونزو سره مخ وي تر دې پورې چې دوی حتی یا شاته کوي یا هم په محاصره کې دوی ته مرګ ژوبل رسیږي.
کوروالان په وخت د کومکونو رسیدل مونږ خو تل هڅه کوو چې حتی نوې وزیر صاحب د دفاع د هغه په یو بیانو کې هم دا و چې پر وخت رسیدنه د شهید او د زخمی ته خاصه پاملرنه مونږ دا کار اوسه پورې کړی. تاسو اومنئ چې ابل ورځ د بادغیس په جګړه کې تاسو شاهدان استئ. زمونږ د دفاع وزارت یو ټپیره اوچت کړی و او دلته په شفاخانه کې پروت و. مونږ ته پس دغه نه معلومیږي چې دا د ملي اردو افسر نه دی یا سرتیری نه دی، دا د پولیسو مربوط سړی دی. یعنی په دومره چټکۍ سره اوس مونږ رسیدنه کوو. کله کله په بعضې مناطقو کې چې هغه مونږ په تیره دوره کې د ژمي په وخت کې د ژمي په فصل کې مونږ بعضې وخت مشکلات لرو که د هوا د لارې اکمالات وي دا مونږ مشکل سره کله کله مخ شو. تا په بعض ځایونو کې مونږ د غزنی کې حتی ونه تونه دي او ځای ته مونږ درې ورځې یا داسې په بدخشان کې هغه د هوا د وجه نه مونږ دې سره مشکل. باقی نور مونږ هیڅ ځای ته مشکل نه لرو. هر وخت وغواړو کم ځای ته چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه وغواړي لاړ شي عملیاتو کې کوس شي مونږ مشکل نه لرو.
تاسو ویلې چې د هوا له لارې ځینې وختونه امکان لري په د مرستو په رسولو کې د تجهیزاتو په رسولو کې ستونزې وي. فکر نه کوئ د دې عامل دا دی چې د دفاع وزارت تجهیزات یا هم هلیکوپټر ځینې وختونه د شخصي کارونو لپاره استفاده کیږي لکه د چارواکو د انتقال لپاره. داسې ډېری موارد دي که تاسو غواړئ زه به مستند تاسو ته وړاندې کړم. د چارواکو د لیږدولو لپاره د دفاع وزارت هلیکوپټر نه استفاده شوې ده. یو ولایت ته تللی دی هغه ته ځینې داسې نور موارد دي چې حتی هغه چارواکي د ورڅ یا په هغه د صلاحیت لحاظ د دې ورنو چې باید د دفاع وزارت له تجهیزاتو څخه استفاده وکړي والته بل ولایت ته انتقال
شي. داسې ده چې مونږ یو رسمي دندې دي زمونږ شخصي دندې د هیچا نه اجرا کوو او مونږ شخصي چارواکي هم چیرته نه انتقالو. کله کوم فاریات ته خپل یو لیوا ته زو یا یو کنډک ته زو کوم بدخشان ته زو او مونږ د دې امکانات لرو چې د سیمې خلک هغه مخور وسی که هغه نور مشان وسی او مونږ د دې گنجائش ولرو هغه خلک مونږ د دې هیواد خلک دي.
په هر صورت چې وي خاص کر دوی باندې مصروف وي اول ته بستا یو کنډک یا ټوله یا
نه داسې نه د دفاع وزارت وسایت کاغه د زمکه دي کاغه د هوا دي هدا کم شخص د پاره د استفاده وړ نه.
تاسو خبره کړه تاسو هغه ته سفر کوي په دغه کې به مصروفیت داوي چې مثلا په تور د مثال تاسو یو ټیم د زین مخور هم ځان سره اخلي د بدخشان ته ځي خو دلته برعکس په فاریاب کې ډیر یو لوی شمیر سرتیری په محاصره کې دي او دوی ډیر جدي ارته فکر نه کوي دغه بوختیاوي د لامل ګرځي چې دوی د تلفات
شخصي سوق نه وړو خو مونږ بدخشان ته اړتیا ده. مونږ بدخشان ته اړتیا ده زو الته به زموږ محاصرین به تجهیز به یا بس بل رسمي دنده په توګه زو نو هغه ځینې کچیرته مونږ کله خالی راځو نو دلته هیوادوال شته هغه په رابطه کې مونږ سره نو که مونږ د تیاره خالی راځي د هلیکاپټر خالی راځي آیا مناسب نه ده چې مونږ د سیمه منطقې مخاور خلک ځان سره اوجد کړو کده دې خو نه مونږ کله زو اکمالات کو دا کارونه مونږ کړی دي او داسې د چا د پاره مونږ شخصي تیاری په خدمت کړی دی ورکړي چې هلته زمونږ تیاره مصروف شي او په نورو ځایونو کې داسې چرم نه دی. هر ساحه خپل یو تقسیمات لري. دا نه دی چې مونږ دا سینه ده چې مونږ یو الیکاپټر دی یا دوه الیکاپټر دی یا لس دی او په ټول افغانستان کې هر ساحه باندې د یو د تشکیل پر بنیاد باندې تقسیمات دی اقبالات داسې په خپل سر هیڅ هم داسې نه دي.
بیرته تاسو سره ګرځو ښاغلی عارف آقای غرونی، شما هم به برنامه خوش آمدین. به عنوان یکی از اعضا بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور دفاعی دوره شانزدهم ولسی جرگه افغانستان، شما وظیفتان در حد اکثرش نظارت بر سیستم دفاعی یا وزارت دفاع افغانستان است و شما از این نظارت کردین، چقدر با گفته های عارف صاحب شما هم نظر هستین و تایید میکنین؟
سلام عرض ادب خدمت شما عارف صاحب، تمام نیروهای امنیتی افغانستان، قوای مسلح افغانستان که شب و روز به خاطر رفاه، آرامش، آزادی وطن خون میدن، جانهای شیرین خور میدن، برای از اونا سلام عرض ادب دارم. ما اکثر مواردی که عارف صاحب گفتم ما از امروز از اینا هم نظرم. من یک آدم بودم که به دوره کاری خود به پارلمان کمتر شیشتم، ولی به خاطر نظارت، به خاطر راپورهایی که با ما می آمد، مشکلات هایی که از قلردوها می آمد، ما به اکثر نقاط افغانستان رفتم، از نزدیک دیدم، مشکلات دیدم. یعنی من خودم می خواستم فرا بروم، رسمی هم روان کرده بودن که ما بریم بعد از جنگ فراق، بعد از اینکه نیم فرار طالبا گرفت که باز پس شکست خورد طالبا رفت. من 3 روز به هرات بودم. ما با خاطر تایید صحبت عارف سیمایم بگم که تیارای هلیکوپترها به دسترس چی مانده نمیشد. ما 3 روز به میدان هر روز صبح میرفتم تا دیگره، چون عملیات ها بسیار شدید بود و قماندان صاحب قلردو برای ما میگفت که میبخشی وکیل صاحب تو همونجا باش که چون تیاره ما به جنگ است، به غور است، به بادغیس است، به فراز، هر وقت که بیکار شد ما بعد از 4 روز رفتیم. 3 روز هر روز میرفتیم پس میامدیم، ولی نبود که ما خدای نخواسته جنجال کنیم امرای قماندان قلردو یا امرای بخش تکنیکی از اونا یا بخش مسافربری از اونا که میرفتن سفربری از اونا، به خاطر از اینکه ما میدیدیم که مشکلات زیادتر است. اما وقتی هم که اگر یک هلیکوپتر از فرا میای طرف هرات، دیدیم که رئیس خدا بیامرزه، رئیس شورای ولایتی، 2 نفر از اعضای شورای ولایتی، بعضی از وکیلای ولایت فرا، تیاره چون طرف هرات میاد، امنیت راه نبود و تیاره آمد، تیاره سقوط کرد، او هم شهید شدن با سربازا ما، با پلوتا ما. ولی اینقدر تبلیغی که بر ضد اردوست، اینقدر خیانت به اردو نیست، چیزی که ما دیده خودم
در هیچ سطح،
به این سطح که تبلیغات بر علیه است، این تبلیغات از طرف بیرونی است، از طرف استخبارات بیرون است، یک جنگ روانی بین اردو و مردم ساخت.
هدف از هیچ سطح به این معنا که در سطح رهبری پایانتر از رهبری، یعنی در هیچ سطحی مشکل وجود نداره.
اوتو نیست که بالکل نباشه. ما گفتیم هیچ تایید نمیتونیم که بگیم اصلا فساد نیست، اصلا خرابی نیست، به هر جای هست. به یک فامیل هم که اگه 5 تا بیادر باشیم همه به یک سطح پاک درسخان تکمیل نیستن، ولی مشکلات هست در اکثر هدارات، بخش کارهایی که کسایی که در هدارات شیشته هستن، به اینا شاید مشکلات داشته باشن، به خاطر تغییر تبدیلی، به خاطر به پیجنتون، شاید از سربازای ما داشته باشیم که 6 سال به یک جای ماندن، مثلا 8 سال به یک جای ماندن، چون قانون 3 سال است، باید 3 سال بعد پس تبدیل شود در یک ولایت دیگه بره، چون او وسیله نداشته، واسطه نداشته که از این کارا شده. ولی در سطحی که از نان یک سرباز داده شه، از حق سرباز داده شه و حکومت امی قماندان قلردو امکانات داشته باشه، عسکرش به جنگ باشه، جنگ اونجا جنگ باشه، و چطور فکر مردم، این فکر ما باید بکنیم که چطور یک وجدان بیدار، یک وجدان یک قماندان برای از او اجازه میده که تیاره هلیکوپترش باشه، امکانات باشه، سربازم به ماسره باشه روان نکنه. ما به قندهار بودم، به قندهار به چی جنگ شروع شد، به یک از منطقه‌های از اونا به ورزگان، شب از 8 شب قماندان قلردو تیاره نداشت، شیشته بود اشک از اون میریخ، میگم من چی میکنم، دمه که عسکر از اون زنگ میزد میگفت که ما با ماسر هستیم، ما اینجا 28 نفر هستیم، برای ما 100 نفر 100 ما 200 نفر همه گروه سرخ طالب حمله کرده، توپ میزنه، آوان میزنه، ما امکانات و هرچی میزد نمیتونست برش.
علتی که چرا امکانات وجود نداشت و از ساعت 8 تا 3 تجهیز نشدن بدن میشه بپرسیم. یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش اومدید.
سلام
عرض
میکنم تمام کارکنان رادیو آزادی و میهمانان عزیز شما.
زنده باشین، بفرمایید، به برنامه خوش اومدین.
بخیر باشین. ما گل محمد بسردی هستم، مکتب برد ملایی که نافذه هوایی هلمند لیوای هوای قندار مربوطه به لیوای هوای قندار قماندانی عمومی قوای هوایی هستم. این همه جده نافذه هوایی هلمند هستیم، شوای وزیکه میکنیم و برد ملای انتخالات هستیم. سلات ما این همه جده این همی هست که ما کلمان فامیل دار هستیم، دیگه هستیم این سه ماه چهار ماه این همه جده تا ده دقیقه شش ماه ما سفری میکنیم. فامیل هستیم که ماه مبارک رمضان آمده روان هستن، این سبا بخیر انشاءالله ماه مبارک رمضان میشن. اینا معاشای ما بسیار با مشکل مواجه هستیم که 15 در 15 میشه، 15 در 15 اول میشه، امروز میشه اول، سبا میشه اول. بلکه ما اکثر ضعیف داریم، پای از 4 پده فامیل خود روان کنیم استفاده کنن امرا این همی دم وقت زمان همی تاریخ اول یا دو فیل و 5 مقابل قبول داریم اول کنیم. اینا 15 هم کشده هنوزم جریان نداره. وقتی که با هم معاش هم که اول شد اینا سبا اول شد، سبا کروپتی که دیگه سبا اول شد، باید در روز مدر با هم رفتن هم میتونم بسیار بیروار جدیست. این همی را ما تقضای ما این نیسته که اول ما باید معاش هم منوال شد فامیل خود.
بسیار ببخشین همینجا یک سوی تفاهم نشه، شما 3-4 ماه را هم یاد کردین، آیا از 3-4 ماه ماش بر دریافت نکردین و یا هم تاریخ ماشتان تاریخ درست نیست؟
نه، ماش دریافت نکنیم، ماش ما مشکل نیست، مگم در وقت زمانش اواله نمیشه، وقت زمانش اواله نمیشه. فامیل خود ما که ما بایتم ضرورت داریم، خرچی ضرورت داریم، ما نمیتونیم این امره رساندهی کرده بخاطر که یکی از وقتش تیر میشه، باید تاریخ های اول باید بر ما اواله چرا ما برای فامیل خود برسانیم. خود ما که از فامیل دور هستیم، این 15 در 15 20 در 20 اواله میشه. ما خود ما هم در شورا به هلمند نمیشه و ایفای وزیفه میکنیم، مدر 12 سال میشه ما در خدمت همی اردوی ملی.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. آقای عارف همینجا هستن، انشالله جواب خود دادن.
جناب بشار دوست سبتا سلامون اونی که هیله دیو از ما آواز آوری. من خوست پا عمومی توگه پا ماشونو که مشکل نلرو بیخی زده اوز چه ده راواتلم نو حتا یو تن زمونگ یو همکار ویل چه زم بانگ تا چه زمان ماش والا شویده. دا ده ماشون سیستم اوز لک متفاوت دست ده چه دا ده ماشین پا سیستم اوز والا کی که نن 15 تاریخ ده ده می نو نن ماشون اوال شویده هوا حتا پرون اوال شویده یو تعداد پرون اوال شویده یو تعداد اوس اوال شویده زمانگ یو تعداد
پا میلادی میاش بنده اوال کی که دویتا
دلتا زمانگ یو لکسر تفاوت راغله ده پا ماشونه که چه پا خواب داغ ماشونه پا هجری شمسی بانده باوالا که دل اوس داغ سیستم میلادی تاورده ده منگ یو سب مقروز یو ده دی چه ده سوالس پینزلس ورزو فرقی چه پاگه بانده بحث روان ده چه اوز داغ ماشونه اما گه هجری شمسی تشی او کدا میلادی تشی خطر اوز پوری پامده بانده چه ده میلادی پا چلورم و پینزم تاریخ بانده ده ماشونه هر وقت اواله شویده پا خواب ده منگ پا هجری شمسی بانده اواله کول چه اغاو وشتم و وشتم و داسه نوشتم درشم نمکه حتی کل کل پا اتلسم و نولسم شلم هر چه اخپل ماش پا شلم آغیسته یعنی میاش به پوره نو ماش به والاو چون اوس دغه ټول سیستم ډیټابیس ته وړیده دغه ډیټابیس مکمل په میلادی سیستم جوړ شوی دی نو اوس موږ دا کوشش کوو چې هجری شمسی ته واړو دلته د 12 ورځو تفاوت راځي نو که چیرته موږ دغه د 12 ورځو تفاوت راوویسته مال خیر نو بیا دا ماشونه په هماغه دریم او څلورم تاریخ باندې اواله کیږي نو که تاسو فکر کوئ د ورور مویل چې معاش راځي خو صرف نن 15 تاریخ دی د دې محاسبه لس ورځې مونږ کوشش کوو چې دغه 10 ورځې حقوق هم دوی ته یو ځل حواله یې کړو یا یې پر شا راوړو نو دا مسله هم حل
کیږي. ودن یو بل اورېدونکی هم دی د کندهار څخه خپرونې ته راغلاست، مهرباني وکړئ.
بله، السلام علیکم. تاسو اورېدونکو ته زما د دفاع وزارت ویان ته دغه پوښتنه ده دا کارګاوی چې په لوسوالی او په بندو کې پراتی دي او دې تک امنیتی تدابیر هم خپل ځانو ته نیولي، سمې خاداره پر ځان پر کارګاو راتاو کړي او خندونه یې ډبونه جوړ کړي دي. پر هغه سربېره بیا پر کارګاو باندې حمله وشي، د نونه نفوسي کسان لري، تل کسا چا کسا پر کسان مردو اردو ځوانان د اتلس کلنۍ شل کلنۍ دېرش کلنۍ پورې شهیدان چې دا خو یو لویه پاچیا ده. او بل په دا کلي کې چې دې عملیات کوي پر دښمن پر ځایو باندې، باید اول دې دا کلي او دا ساحه ماتره کړي، د ماترې د لارې څخه باید دوی تصفیوي عملیات وکړي، نه د بمبار، نه د توپ، نه د داسې څخه. هم به ملکي خونجیان یې، هم به دا دښمن نیول کېږي، محکمې ته به ځي، په زندانو کې به زندان کېږي. د دغه وژنو مخه باید په دغسې ډول ونیسي. او د اردو څخه دا نفوسي کسان چې دا باید ایسته شي. دا یو لویه فاجعه ده چې زموږ تاسې ځوانان خاورې کېږي، مړه کېږي. دا تاثیر پر عام ولس پر ټولو باندې لري. دا باید دا ټکی ډېر نظر وکړي.
ډېر زیاته مننه خغل عرف
کورودان دوست محترم ته لکندار څخه. ګوري چې مونږ کلم عملیات کوو، یو زمونږ د جګړې درې مرحلې دي. یو زمونږ د تصفیه ده، یو د دفاع برخه ده، او یو د تعرض برخه ده. نو مونږ خپل هغه پلان پر اساس باندې مونږ چې کله تصفیه یو د رور هغه دا و چې تاسو باید ساحه محاصره کړئ. ګوري اساسي مشکل دا دی چې مونږ د یو دښمن سره مخنی یو، مونږ دښمنان هم زیات دي د هیواد چې تاسو وینئ چې ډېر تروسي ډلې دي چې نړیوال دلته د یو د بل د چتر لاندې او د حمایې لاندې دلته فعالیت کوي. زمونږ یو مشکل همیشه په عملیاتو کې دی چې د ملکي تلفاتو مخنیوی دی، او دښمن تل هڅه کوي چې له ملکي خلکو ځینې استفاده وکړي، او زمونږ دغه تصفیه عملیات کوي که هغه تعرضي عملیات وي هغه پڅ کی. مونږ تل سوسو ځله داسې واقعات راغلي. زمونږ اساسي مشکل دا دی، اساسي مشکل چې ملکي خلکو ته تلفات رسیږي. دویم دی رول ویلي د قرارګاو پیسې کې چې هغه خودي حملې دي. دښمن په هر بڼه کوي، په هر ترتیب کوي، کوشش کوي چې زمونږ دفاعي امنیتي ځواکونو ته او سرخوا کې د هیواد ته او سرخوا کې هیوادوالو ته په یو نه یو بڼه باندې تاوان ورسوي. دا حمله په دومره کچه نه دي، خو د تشویش وړ دی. زمونږ ادارې دي، د کشف ځانګړي ادارې دي چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ ډېر خلک نیولیم دي، هغه بندیان هم دي، او هغه حتی د محاکمو لاندې دي. دا تاسو کله کله واورئ، ځکه زه تاسو دا وایم چې مونږ په تیر کال کې 3,210 دوسیې جرمي څېړلې دي چې په دې کې دغه خلک هم شامل دي. دا نه دی چې دفاع وزارت لاسته نظر ناست دی، په ټوله برخه کې کار کوي، په ټوله برخه کې مسؤولین دي، ریاستونه دي، معینتونه دي، مونږ فعالیت کوو. نو د دې ورور کور ودان چې د نور هم خپل هغه تشویش مونږ سره یو ځای کوو، مونږ په دې سکه فعالیت کوو، کار کوو. دا نه دی چې مونږ همداسې ناست یو، بلکې مونږ هر لحظه هر دقیقه مونږ په هر ځای کې د کشف او د استخباراتو حتی د ضد استخباراتو برخه دي چې په هغه کې فعالیت کوي. مونږ ډیر خلک ونیول، رسنیو ته مو خودل چې هغه د حملو پلانونه درلودل. همدغه سي خودي خلکو چې دنه په چوکاټ کې نفوذي به ورته وایو چې هغه ځای په ځای شو، او هغه مونږ ونیول. اوس د محاکمو کې دوی هغه اوس د نظامی او ملکی محاکمو لاندې د هغې دوسیې جریان لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارف. یو موضوع بله ده چې کمزوری مدیریت تاسو څومره تاییدوئ؟
د دفاع
وزارت کې کمزوري مدیریت،
ګوره دا د جنگ میدان دی، د جنگ په میدان کې ناخوالې راځي، مګر مونږ کمزوري مدیریت نه تاییدو. هر فرد زمونږ د خپل سر په لاس کې نیولې، زمانه نیولې تر هغه سرباز پورې چې هغه په نادلي کې جنگيږي، او هغه سرباز پورې په فراو، په هرات او په شندنو پنجل کې جنگيږي، او هغه په کونړ کې جنگيږي. دا مونږ زمونږ ځواکونه یو شی دی چې دا یو یعنی دا په زور او په جبر نه دی راغلي. دا خلق یو زواک دی چې په خپل خو خراغلی د دې خلکو نه متشکل اردو ده. نو په جنگ کې مشکلات وي، په عام حالت کې په پښتو کې مونږ یو بتل لرو چې په جنگ کې
حلوا بخش
دا نشه. نو بنا ان په جنگ کې به مشکلات راځي، مگر دا د کمزوري مدیریت معنا به نه وي. د کمزوري مدیریت معنا نه ده. مونږ هڅه کوو، هان کوو چې حتی مونږ خپل اغه یو تن سرباز نه ده. زه تاسو هم چې د فساد په اړه مونږ تیر دوه میاشتې تر مخ، بلکې درې میاشتې تر مخ، مونږ یو ځانګړي اداره چې هغه د سمع شکایت یا د شکایتونو دورې دوی یو اداره مو جوړ کړه چې په هغه کې اته تنه دورځي د سحر نه کینی تر هغه رسمیت وخت پورې مونږ کوشش کوو چې دا سړي شاته کو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 15 ورځې مخکې پورې مونږ دوا بیا قضیه چېړلې چې مونږ ته په ټلیفون کې خلکو رابطه کړې دي. یعنی دفاع وزارت په هر برخه کې کوشش کوي چې هغه د فساد وي، که هغه د نفوذي خلکو وي، چې هغه ختم شي، محو شي، د وطن کې وسول راشي.
تر راتلونکو خبرونه تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.